درنو اوریدونکو السلام علیکم. څلور بجې شپې په دې خبرونه کې بیا هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې خبرونه کې پکتیکا ته ځو. د پکتیکا والی او څو چارواکي مو ملمانه دي چې د خپل ولایت په اړه ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایي. خو مخکې تر دې چې پکتیکا ته لاړ شو، لومړی هم خبرونه لرو. صادق رښتینی د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
په ننګرهار کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ په وسلوال نښته کې له دواړو لورو 15 وسلوال وژل شوي دي. په شارجه کې نن د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د کرکټ لومړۍ شل اوریزه مسابقه کیږي. او سعودي عربستان د فوټبال فدراسیون وایي د امنیتي اندېښنو په وجه په ایران کې په مسابقو کې برخه نه اخلي. په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي د دولت ضد وسلوالو هغه پلان یې شنډ کړی چې غوښتل یې د هلمند زیاتې سیمې ونیسي. د 215 میوان پلي اردو عمومي قمندان تورن جنرال محمد معین فقیر وایي وسلوالو غوښتل د خانشین ولسوالۍ تر نیولو وروسته مرکز لشکرګاه ته ځانونه ورسوي او په ځینو دولتي تاسیساتو کې ځای پر ځای سي، خو افغان قواوې دغه پلان شنډ کړی.
د دوی رهبری کیناست او تاسو ټولو دا سانه ولیده او دغه ماخام شپږ بجې خودلی وی چې موږ به ولاړ شو هر چاته تقسیمات وکړه چې ته به د پلانی نقطه کې ځای په ځای کېږي او ته به بانک کې ځای په ځای کېږي او ته ولایت کې او ته دې ځایو کې. دا خو تاسو په خپله باندې ولیده چې هغه ارزوګانو یې نه تنها چې د یو نوک قدر ته ځای ونهنیو، بلکې د خاورو سره خاورې شوې.
شاغلی فقیر چې په بوس هوایی ډګر کې خبریالان ته خبرې کولې، په مرجع ولسوالۍ کې سوي پوځي عملیات بریالي وبلل او ویل چې په دغه عملیاتو کې ګڼ وسلوال وژل شوي دي. د وویل چې تر مرجع وروسته به په سنگین ولسوالۍ کې هم پوځي عملیات پیل شي. چارواکي وایي په ننګرهار کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ په وسلوال نښته کې له دواړو لورو 15 وسلوال وژل شوي دي. دغه نښته نن سهار په هاس کې مینی ولسوالۍ کې پیل شوه. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوجاني ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې د داعش ډلې لس او د وسلوالو طالبانو 15 غړي وژل شوي دي.
دغه نښتو په پایله کې کوم روسي معلومات چې زموږ سره دي، لس داعش وسلوال وژل شوي دي او همداراز 15 وسلوال طالبان هم په دې نښته کې وژل شوي دي. دوی اوس هم په ځینو سیمو کې سره نښتي لري، ممکن د دوی په تلفاتو کې نور هم زیاتوالی راشي.
وسلوالو ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان سره محکمه وایي چې د کابل د بادام باغ ښځینه زندانیانو د دوسیو د بیا څېړلو لپاره یو هیئت ټاکلی دی. د سترې محکمې رئیس سید یوسف حلیم نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه هیئت به سر له شنبې خپل کار پیل کړي.
که د ولسمشر حکم را ورسیږي، له لارښوونې سره سم به له شنبې وروسته د تورونو او متهمو بندیانو د دوسیو څېړل پیل سي. هغه شکایتونه به هم څېړل کیږي چې تورن سوي زندانیان یې لري. بیا دا موضوع له ولسمشر سره شریکیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت د حکومت دا اقدام ستایي او ټینګار کوي چې دغه فرمان له مخې به د زنداني ښځو دوسیه په دقیق ډول ارزیابي سي. د افغانستان د ځوانانو د مدني ټولنې انجمن له حکومته په ځانګړې توګه ولسمشر څخه غواړي چې د غزنی او هلمند د ورترپسو مرستیال والیانو قضیې وڅېړي. د دغه انجمن رئیس فریدین پیدایي وایي په کابل کې نن یوې خبري غونډې ته د حکومت د جګپوړو چارواکو لخوا د والیانو د مرستیالانو پر برطرفه انتقاد وکړ.
اخیراً برخی از مسئولین
اخیر ورستی کی دینی مهم سمیز چارواکی چې په نام نه ولایتونه کې کار کاوه او د حکومت پر اجرااتو انتقادونه کول، د لوړ پوړو دولتي چارواکو لخوا برطرفه سوي. موږ د حکومتي کسانو لخوا دا ډول کړنه د بیان آزادۍ او دیموکراتیکو ارزښتونو ښکارا سرغړونه ګڼو.
دا په داسې حال کې ده چې حکومت تیرونې د غزنی او هلمند ولایتونو مرستیال والیان د هغو لیکونو له امله چې پر خپل فیسبوک پاڼو یې کړی وي له دندو لیرې کړی دي. په کابل کې پولیس وایي په دغه ښار کې د خوشحالۍ له هوایي ډزو سره په ارتباط لږ تر لږه 15 کسان نیولي دي. ویل شوي چې د زیمبابوې په وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تر بریا وروسته دغه کسانو د خوشحالۍ په هوایي ډزو کې لاس درلود. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمي نن جمعه وویل چې پولیسو د دغو کسانو وسلې ضبط کړي دي. په شارجه کې نن د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ لومړۍ شل اوریزه مسابقه کیږي. دغه مسابقه د کابل پر وخت 8:30 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ټیم نننۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري.
نن شپه افغان کرکټ ملي لوبډله د زمري ټولان د خپل لوبري شلوي لوبه ترسره کوي او د شلوي لوبه لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله په چمتواله نیولې تر څو په دغه خلک کې بیا هم بریا ترلاسه کړي. خو هیله دې نه وي چې افغانستان به دویمه لوبه د جنوري په لسمه نیټه ترسره کوي او د جنوري په یولسمه نیټه افغان کرکټ ملي لوبډله هیواد ته رسېږي.
افغانستان له دغه هیواد څخه چې د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري د 50 مسابقو توره تیره لړۍ وګټله. د افغانستان د مالیه وزیر نن د امریکا د مشرانو جرګې له احاد سره په افغانستان کې پر اصلاحاتو او اقتصادي ثبات خبرې وکړې. د مالیه وزارت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې اکلیل حاکمی په ار کې له دغه احاد سره چې مشرې د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس باب کارګر کوي کتلي دي. اعلامیه وایي دواړو لورو د عوایدو پر زیاتوالي د تجارتي راکړې ورکړې په برخه کې د سیمې په کچه د افغانستان پر مرکزیت او د امنیت د شوالي پر موضوع خبرې وکړې. او ورسته خبر دا چې په کابل او شاوخوا سیمو کې زلزله وسوه. د دې زلزلې له کبله د اوښتې مالیه او ځاني زیان په اړه لا تر اوسه راپور نه دی ورکول شوی. بهرني خبرونه د سالم احمد سالی څخه.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د زیاتیدونکو کړکیچ په اړه ژوره خوشحالي څرګنده کړه. شریف له ریاض او تهران غوښتنه وکړه چې خپل اختلافات په سوله ییز ډول حل کړي. د پاکستان صدر اعظم په اسلام آباد کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره تر کتنې وروسته په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت د قهرجنو مظاهرچانو حمله وغندله. په پاکستان کې چې له ایران سره سرحد لري ګڼ شیعهګان ژوند کوي، اسلام آباد د داخلي فرقوي کړکیچ د مخنیوي لپاره هڅه کړې چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په ولړسو اختلافاتو کې طرف وننیسي او انډول وساتي. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ زیاتیدونکو کړکیچ د سپور ټګر ته هم رسیدلی دی. د سعودي عربستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د امنیتي اندېښنو په وجه په ایران کې په مسابقو کې برخه نه اخلي. د سعودي عربستان د فوټبال فدراسیون پرون ویل په تهران کې د دوی پر سفارت له برید وروسته د فوټبال د آسیایي فدراسیون له مسؤلانو غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پلان سوي لوبې په نورو بېطرفه هیوادونو کې ترسره کړي. او خو بیا د ایران د فوټبال فدراسیون یو چارواکي د سعودي عربستان د فیصله غندلې او ویلي دي چې د فوټبال په ډګر کې سیاست ځای نه لري. د عراق د ګډې قمندانۍ چارواکو پرون ویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ویان ابو محمد ال عدنانی د عراق په لویدیځ ولایت انبار کې په یوه هوایي حمله کې ټپي شوی دی. دغه قمندانۍ وایي چې ال عدنانی چې د داعش یو مهم تبلیغ کوونکی دی او د دې ډلې د اوسني مشر ابوبکر البغدادي ممکنه ځایناستی ګڼل شوی، څو ورځې مخکې تر دې چې په عراق کې د داعش مهم مرکز موصول ته انتقال سي په هغه برید کې د ټپي کېدو له کبله یې زیاته وینه ضایع کړې ده. په همدې حال کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف ادعا کوي چې د تېر اونۍ په جریان کې په هوایي بریدونو کې د عراق د بروانه شارګوټي په شاوخوا کې د اسلامي دولت ډلې تر سلو زیات جنگیالي وژلې دي. او یو اوزبک ټبره کډوال شای د امریکا پر پوځي اکاډمۍ د بریدونو د پلان په تور 25 کاله په بند کې تیر کړی دی. به وروسته خپل اصلي هواد یعنی ازبکستان ته اخراج کړی سي. د امریکا یو قاضي پرون دغه حکم ورکړ. د فضل الدین قربانوف په باب په حکم کې د امریکا یو قاضي ادوارد لوج ویلي قربانوف غوښتل په امریکا کې جهاد او بمی چودنه وکړي او په دې توګه د سپتمبر د 11 د بریدونو غونډې یو پیغام ورکړي. قربانوف چې په روسي ژبه خبرې کوي او د لری موټر چلوونکی دی په 2009 میلادي کال کې ازبکستان څخه وتلی. د اعتراض لري او وایي چې تروریست نه دی او هیچا ته زیان نه دی رسولی. دی وایي چې پر کوم چا خصوصا امریکایانو د برید هوډ نه لري.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت په دې پروګرام کې چې زه اسمت ساروان د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په پکتیکا خبرې کوم. په پکتیکا ولایت له پکتیا، خوست، غزنی، زابل او قبایلی سیمو او همدارس بلوچستان سره پوله لري. د پکتیکا ولایت مساحت نږدې 19.5 کیلومتر مربع دی. دا پراخه ساحه له 19 اداري واحدونو تشکیل شوې ده. د پکتیکا ولایت مرکز شرنه ده. په دې خبرونه کې د پکتیکا والی ښاغلی امین الله شارق، د پکتیکا د ولایتي شورا استاذ عزیز زموږ مېلمانه دي. هیله لرو چې د پکتیکا په اړه به تاسی اوریدون که دا تیلیفون، سکایپ، دا افغان بیسیم دا اتسو اتلش میری او یا هم فیسبوک للاری خپلی پشتن نظرون و رندیزونه زموش دا ملمنو سر شریک کری. یوش میر اوریدون که دا افغان بیسیم دا اتسو اتلش میری او هم دارست فیسبوک للاری پیغامون لیکلی ورسخ منه نکو دا خپراونی پترست که با لملمنو او نور اوریدون که سر دا دوی پیغامون او نظرون شریک کرو. لومړی میلمنو ته ورزو د ټلیفون شمیرې څو شېبې وروسته درته اعلانوو چې په مستقیم ډول زموږ له میلمنو څخه تاسې اورېدونکي په د ټلیفون له لارې پوښتنې وکړي. د پکتیکا والي ښاغلی شارق تاسې ته هرکلی وایم. زموږ یو شمېر اورېدونکو لومړنۍ پوښتنه دا کړې ده، وایي په پکتیکا کې به نورې ستونزې هم وي خو ډېرې نه دي. یوه عمده ستونزه د محلي پولیسو یا اربکیو ده چې دوی اربکی بللې دي. یو هم نجیب افغان دی او بل هم خانولی عادل، او دوه نور اوریدونکو هم ورته نظر تقریبا څرګند کړی. وای په پکتیکا کې خلک له سیمه ایزو پولیسو او اربکیو په تکلیف دي، په دې اړه دوی ته تاسو څه وایست؟ سلام تاسو ته. بله بله سب اورو.
تاسو معلومه ده چې زمونږ د ځواکونو تر څنګ د پولیسو په چوکاټو کې چې خلک دې ته آماده شي او خلک د دولت سره همکاري کوي، تا هغې ولایتونو کې مونږ د محلي پولیسو په نامه باندې پرسنل استخدام کړي دي او د پولیسو په چوکاټ کې دي. صرف فرق همدومره ده چې د محلي پولیس کې د محل استخدام شوي دي د خپلې ولسوالۍ او د
بلسب ولسب مننه کور ودان. فکر کوم چې یو څه په ټلیفون کې ستونزه ده، ټلیفون مقطع شو، خو خیر بیا به کوشش وکړو چې ستاسو ټلیفون روغ کو. البته موږ په دې خبرونه کې له قومي مشر حاجی نظرګل سره هم خبرې کړې دي، هغوی به هم دې خبرونه په یو برخه کې زموږ میلمه وي. بل میلمه مو د پکتیکا د ولایتي شورا استازی عزیز دی چې تر اوسه پرې ټلیفون نه دی روغ شوی، او د ښاغلي امین الله شارق د پکتیکا د والی ټلیفون هم لا بده مرغه قطع شو. خیر تخنیکی همکار مو کوشش کوي چې ټلیفون روخ کړي. ځینو اوریدونکو چې نظرونه لیکلي دي د فیسبوک له لارې، په هغو کې یو هم عادل ظهیر دی. مخکې تر دې چې د ظهیر صاحب پیغام ولولم، له ټولو اوریدونکو څخه هیله لرو چې واضح پیغام ولیکي. مخکې تر دې چې پوست کی په فیسبوک کی او یای هم د افغان بیسیم د تاسو اتلش میرې لاري راوستوي. یو ځل دی ولولي چې څه لیکلی دي، ځکه چې یو شمېر پیغامونه اصلا د لوستلو وړ نه دي. مثلا امدادي عادل ظهیر دی، وای چې زمونږ څلور میاشتې وشوي چې خیر د کمیاشتې په میشت لیکلي همي خدا به ولولو چې د هنګزي جیل کې بند یعنی نو هنګزي جیل په کوم ځای کې دی؟ کاشکې تاسو دا هم لیکلی وای چې آیا دا د پکتیکا کومه برخه ده که به هر کوم هیواد دی، او د حبس معلومات مو هم نشته چې کله به آزادوي به مو، او پښتون هم چاره څخه ونه کړه. دلته وای تقریبا 1500 افغانان بندیان دي، نو له دوی څخه هیله کوو چې واضح ولیکي چې تاسو په کوم ځای کې بندیان یاست. خیر دی والي صاحب ټلیفون روښ شوی دی. والي صاحب خبرې مو نیمګړې پاتې شوې، مهرباني وکړئ. نه لکه چې ټلیفون کې بیا هم ستونزه لرو. خیر دی، کوشش کوو چې بیا ورسره تماس ونیسو. د ټلیفون شمیرې به هم په دې منځ کې اعلان کړم. خدای دې وکړي چې قلم او کاغذ در سره وی لیکي. د ټلیفون شمیرې مو دی 0992-203-1540. بیا وایم 0992-203-1540، او بل شمیره ده 0922-255-0922-255. همدارس د افغان بیسیم د اتسوه اتلس شمیری لاری لند پیغام یا اسمس را وستوی. که د افغان بیسیم سیم کارت لاری نو پا یوازی اتسوه اتلس شمیر را روخ کی او خپل پیغام پا که را وستوی اسمسی کی. د پکتیکا د ولایتي شورا استازی شاغلی عزیز د تلیفون لاری را سره ده. شاغلی عزیز تاسو ته هم هرکلی وایم. د پکتیکال والی شرمو خوشحاله اوسه په دې باره کې خبرې کولې. د دوه اوریدونکو نظر دا و چې په پکتیکا کې له اربکیو یا سیمایزو پولیسو دوی په تکلیف دي. دا مسله څنګه ده؟ په خصوصا د اربکیو مسله په ویل کېدل چې په لوی پکتیا کې چې هغه پکتیکا او خوست او پکتیا دي، په دې کې نسبت بل هر ځای ته ښه نتیجه ورکړې ده، لیکن زموږ دوه اوریدونکو شکایت کړی دی ورڅخه. تاسو د دوی له شکایت سره څومره موافق یاست؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. استاسو د ازادي راډیو کارکونکو ته او اړیدونکو ته ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. زه به لنډ معلومات د پکتیکا د وضعیت په ارتباط به پکتیکا به در تشریح کوم چې پکتیکا 9,402 کیلومتره مربع مساحت لري. پکتیکا ولایت د افغانستان په جنوب ختیځ سیمه کې پروت دی. شمال خواته خوست او پکتیا ده، او ختیځ طرف ته شمالي او جنوبي وزیرستان، او لویدیځ طرف ته غزنی او زابل ولایتونه دي. چې د پخلا د پکتیکا ولایت مرکز خرن بون څخه په 1900 کې را انتقال شوی دی. پکتیکا ولایت 322 مکتبونه لري چې په هغه کې 3 لیسې دي، 1 منځنۍ دي، 288 لومړنۍ خوندۍ لري، او 9 دی سی کلینیکونه دي، او 15 کلینیکونه سی ایچ سی دي، او یو کلینیک خیرکوټ چې هغه شل بستریز دی ارګون کې، یو کلینیک ته شل بستریز دی مرکز خرنه کې، 6 بستریز کلینیک لري. واقعیت ستونزه به یي په پکتیکا کې د محلي پولیس سره خلک به څه ناڅه ستونزې به لري، خو پک د محلي پولیسو پکتیکا کې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. ځکه چې محلي پولیس ځکه ورته محلي پولیس وایي چې همدغه محل خلک دي، همدغه د محل خلک څخه دغه خلک په وظیفو ګمارل شوي دي چې تر څو د خلکو د مشرانو سره، د ځوانانو سره، د علما کرامو سره، د ټولو سره آشنا دي. نو فکر کوم چې د زنه نخوالو لواجه نه ستونزې به یي، خو زه دومره موافق نه یم د هغو خلکو سره چې دوی په ډېره زیاته پیمانه باندې دوی شکایت کوي، او په هغې سره زه موافق نه یم. کله ستونزې به حتما په هر چېرته به مشکل وي ستونزه لري، خو زیاته ستونزه نشته.
سلامت حسین، مننه. ولی صاحب، ستاسو خبرې خو یو څه نیمګړې پاتې شوې، که غواړئ په همدې موضوع هم خبرې وکړئ. بل موضوع د تعلیم ده چې ګڼو اوریدونکو په دې اړه پیغامونه راستولی دي، لیکلي دي چې په پکتیکا کې د تعلیم وضعه ښه نه ده. قسم در ښاغلی عزیز ورته اشاره وکړه، وایي 322 ښوونځي په پکتیکا کې فعال دي، لیکن خلک بیا هم شکایت لري وایي په پکتیکا کې د تعلیم وضعیت ښه نه دی. نو مهرباني وکړئ ستاسو ځواب سره.
سر په محلي پولیس باندې لکه څنګه چې وکیل صاحب سمې خبرې ما واورېدلې، بدون د شکه چې دلته پولیسو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. د ښې نتیجې تر څنګ په یو نځای کې وړې وړې ستونزې اوسي. تاسو معلومه ده چې کلو بانډو نه زمونږ د ولس په همکارۍ باندې، د مشرانو په معرفت باندې مونږ افراد استخدام کړي دي، ضبط کړي دي، او بالاخره د خپلې منطقې امنیت ساتي. په کلیوالي ژوند دی، په کلیوالي ژوند کې به کېدای شي چې دا ستونزې اوسي، زموږ وګو ته کېږي، خو دا ستونزې مو په هماغه وخت کې او په هماغه زمان کې حل کړي دي او حل کړي. او د ټولو پکتیکاوالو نه مې هیله دا ده چې هر ځای کې دغسې ستونزې ګوري، مونږ سره نیخ په نیغه باندې لکه څنګه چې شریکي کړي دي، بیا هم شریکي دي چې مونږ یې د پای ټکې ورته کېږي، او دا ستونزې په صلاح باندې کمې کړو او د مابین ونیسو. راځم د معرف په برخه کې. تاسو معلومه ده چې په ټول افغانستان کې د ډېرو کورلا په دې خواته د معرف وضع ښه نه وه. د نوي نظام د راتګ سره چې کله د 2002 کال کې دلته د نړیواله په مرسته باندې تغییرات راغلل، بالاخره په ټول هیواد کې بیا رغونه شروع شوله، او د مکتبونو برخې ته هم توجه شوی چې پکتیکا هم د هغې جملې د ولایتونو د جملې نه ده چې دلته توجه شوې ده. خو توجه تاسو معلومه ده چې دا توجه نو او یا د دې ولایت برابروالی د هغه ولایتونو په پرتله باندې چې ډېر پخوانه پکې تعلیم ته مخه وه،
خلکو په مکتبونو کې وو، مکتبونه ورته موجود وو. د هغې کچې ته رسېدل به تر ډېر وخته پورې ستونزمن کار وي، او هغوی سره یې مقایسه کولی او پرتله کولی نه شو. لکه ننګرهار درواخلي، خپله کابل ووایي، مزار شریف، هرات او دغسې نور لوی ښارونه. خو په پکتیکا کې هم بدون شکه مثبت تغییرات راغلي دي. تعداد مکاتبو ډېر ښه معلومات شته، وکیل صاحب درکړل، هغه جزیاته بیا نه ورځم، تکرار نه کوم. خوشبختانه چې کال په کتو باندې مونږ د مثبت تغییرات ته روان یو، هغه هم د کیفیت په لحاظ او هم د کیفیت په لحاظ. د کیفیت په لحاظ په دې باندې چې کال په کال کې مونږ 2300 زیاتو متعلمین زیات فارغ وو، او بالاخره نن چې د پوهنتون د ازموینې اخیستنه په پکتیکا کې شروع ده، دغه اوس هم محصلین په امتحان پارچو ته ناست دي، پارچې سوالونه دې په خاطر چې په لوړ تحصیلاتو ته لاره پیدا کړي. د تېر کال په پرتله کچه زیاته ده، خلکو زیات اشتراک کړی دي او زیات منفارغین دي ټوله سمجه نه درلودل. او د کیفیت په برخه کې هم بدون شکه دلته تاسو معلومه ده چې یو لرې پروت او ولایت دی. دلته هغه قدرونه چې په نورو ساحو یا په نورو ولایتونو کې لکه مخکې اشاره وکړه، په هغه اندازه به نه وي او نشته دي. مونږ کوشش کوو چې دلته قدرونه په پکتیکا کې پیدا کړو، او لکه څنګه تاسو معلومه ده چې د یو میاشت وړاندې د پکتیکا پوهنتون لومړی دوره فارغین ورکړ، او دغه فارغین ټول د تعلیم او تربیې فاکولټي نه وو چې شپږ نوي نفر په شاوخوا کې وو، او ټولو ته اعلان وکړ چې مونږ په تاسو به استخداموو د معلمینو په صفت باندې که څوک غواړي چې وظایف دلته ترسره کړي. دا په دې خاطر باندې چې هم ځوانانو ته کار شي، او هم زمونږ د معارف یا د پوهنې او برخه کې د کیفیت سطح هم سلسله باندې لوړ شي، او په دې باندې آهسته آهسته کار امیدوار یم چې یوه ورځ نورو ولایتونو سره ځان پرتله کړو.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام اورئ. په دې خبرونه کې په پکتیکا خبرې کوو. د پکتیکا والی ښاغلی امین الله شارق او د ولایتي شورا غړی عزیز زموږ میلمانه دي. لنډې خبرتیا وروسته ستاسو لپاره د ټلیفون شمیرې اعلانوو. کولی شئ چې په مستقیم ډول زموږ له درنو میلمنو څخه د پکتیکا په اړه پوښتنې وکړئ، او یا هم د پکتیکا د چارو د ښېګڼې لپاره خپل نظرونه ورسره شریک کړئ.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل، او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:15 نیوي دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا شغ آشنا راډیو خبرونه اوریدئ شي. 4 بجې او 3 دقیقې شوي. د ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام اوري. زموږ میلمانه دي د پکتیکا والی شاغلی امین الله شارق او د پکتیکا د ولایتي شورا استاذ عزیز. اوس هم تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې په 0509 نیوي 203 543، بیا هم 0508 202 555 ټلیفون راوکی، او زموږ له میلمنو څخه د پکتیکا په اړه وپوښتئ، او یا هم د پکتیکا په اړه خپل نظرونه ورسره شریک کړئ. اوریدونکو لرو، مهرباني کوئ. صاحب
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا والي صاحب چې پکتیکا کې دا مالی پولیسو ډېر ښه نتیجه ورکړې ده. آرمین
بله صاحب باورو
دلته موټر وتښتول، غلاوې وکړې، خلک ځوروي، تالستان پرې د تایر غټه ده.
مثلا په کومه سیمه کې دا کار کړی دی؟ تاسو په مشخص ډول وایست په کومه سیمه کې؟
په خپل د پکتیکا په مرکز شرنه کې.
په شرنه کې کله دا کار شوی دی چې د ولایتي شورا غړی شاغلی عزیز هم شته کېدای شي دوی معلومات ولري؟ بله متاسفانه ټلیفون مقطع شو. بل اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده، مهرباني کوئ. صاحب
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام
زه
تاسو ته سلام سلمونه نکړم کوم.
سلامات
سوال د پکتیکا باندې منو دا ده چې په پکتیکا کې څلور ساعته بس تا نشته.
ډیر مننه کور دی ودان سلامت اوسې بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي نه ټلیفون یې قطع شو خیر ور به شو ملمنو ته ولی صاحب محترم لومړی کړي نه یو اوریدونکو وای لاشته خیر مهرباني کوي مهرباني کوي صاحب خبري وکي صاحب بلې اورو لکم زینه خبري کوي
زه د پکتیکا ولایت څخه خبري کوم
ښه مهرباني پښتنه مو سره یا نظر
زمره پښتنه دا د چمزه د دوه درې میاشتې کې د پکتیکا ولایت په ماباس کې باندې زمره هیڅ دوسیا نه چل کېږي
ښه درست سیده مننه والی صاحب ستاسو خبري واوریدې اوس په ورشو والی صاحب ته والی صاحب مهرباني وکړئ دومړنی اوریدونکو کې د برق او امنیت او همدارس د فابریکې د موجودیت په اړه پوښتنه لرله څنګه د پکتیکا د امنیت وضعیت ستاسو په نظر
تاسو ته معلومه ده چې د پکتیکا وضعیت نسبت ډېر نور ولایتونو ته چې تهدیدات دلته ډېر زیات لوړ دي جغرافي وضعیت ټول خلک معلوم دي او مخکې هم وکیل صاحب توضیحات ورته ورکړي چې موږ د کمی پولیس سره حد یو دلته خوشبختانه لکه څنګه چې امنیتي ځواکونه په خپل مابین کې د رهبرۍ نیولو تر صفوفو پورې یو ښه همغږي او هماهنګي رابامیل کړی ده او د ولس ملاتړ مو خپل کړی دی ولس راسره ملاتړ دی په دې په نتیجه کې دشمن ته همیشه غاخ ماترون کې جواب ورکړ شوی دی او تر دې حد پورې کتا چې دا ورستنی گزارشات تیر کال وګوري پکتیکا سره د ډیزیا تهدیدات موجود دي خو خوشبختانه چې موږ هم دې ځواکونو او ولس په ملاتړ سره توانېدل دي چې مونږ یو لیش یو عام دشمن ته نه خوش کړي بلکې دشمن د ډیرو ساحو نه به لري شوی دی او یو نسبی باندې یو امنیت خلکو ته شته دی او د دې ویر او ترس نشته دی چې خدای نه خواسته دلته به ولسوالۍ او یا کلی او یا به د ولایت ته کوم خطر متوجه وي د برق رابطه باندې تاسو معلومه ده چې په دې ولایت کې د برق په خپله منابع نشته دي چې برق دلته تولید شي نه د پخوانه موجود وي او نه اوس موږ په دې باندې اوس فلحال لپاره کار کوو چې څنګه وکولی شو دغه وارداتي برق لکه نور ولایتونو ته چې انتقالیږي دا هم را انتقال کړو د برق امریت مو په دې وروستیو کې دلته فعال کړی تاسو معلومه چې هغه هم یو دولتي شرکت دی او په د شهرین خلک هم دې شاهد دي چې دلته کارونه روان دي امیدوار یم چې په راتلونکي کال کې دې شاهد وسو چې موږ هغه برق امریت انتقال کوو او په عین حال کې جنراتورونه چې په نور ځان کې چې اوس ورداتي برق تللی دی هغه د لیز لپاره هغه انتقال کوو او دلته د شهرین خار په لومړي ځل کې په فیصله باندې روخانه وساتو او دا دلته کاروبار هم د خلکو لپاره پیدا شي او خلکو د فابریکو ته تاسو معلومه ده چې زمونږ د قانون په اساس باندې خصوصي سکتور ته زیاته توجه شوې ده خصوصي سکتور باید تقویه شي خو متاسفانه چې خصوصي تاسو معلومه ده چې هر هغه ځای کې چې هغوی ګټه زیاتې ګوري او دا غوی ګټه زیاته وو چې شرایط ورته ډیر زیات ښه برابر وو چې هغوی هم هغه ځای کې سرمایهداري کوي کله چې زه ولایت راغلم ما د خصوصي سکتور سره د مختلفو منابعو د خبر سره مو تماسونه نیولي دي تر څو دې ته وهڅو او هغه شرایط چې دوی غواړي او هغه په پکتیکا کې ورته برابر کو چې هغه د ځمکه بودان دي چې ځمکه دوی ته کسلا باندې توزیع کو او دوی راشي دلته خپل سرمایه همیشه مو دا وختونه دا چې تاسو راشي خپل سرمایه د پکتیکا خاص ډول باندې په پکتیکا والو سرمایدارانو باندې سرمایه په نور ولایتونو کې او حتی یو تعداد په خارج د هیواد نه بندې کړي دي نو غواړم چې دلته وهڅوم چې دوی ته راشي او دوی ته کار او زمینه برابر شي یو د صحت په اړه تاسو خبره وکړه تاسو معلومات مخکې چې توضیحات ورکړ شو نو غواړم چې وضاحت ورکړم پکتیکا ولایت په شهرن خار کې یو ستر بستري روغتون لري او دغه روغتون سړي ساته
د هیوادوالو او د پکتیکاوالو په خدمت کې دی. تر ډیر حد پورې زمونږ ډاکتران شپه او ورځ دا زیار وکاږي چې د ولس په خدمت کې اوسي. زه فکر کوم چې هر چا چې دغه روغتون ته مراجعه کړي وي چې هغه به نا امیده د دغه شاید د روغتون نه نه وي وتلي، هغه د دوا او درملنې نه نیولې د ډاکتر سره برخورد او تر اخلاقو پورې چې واقعا تر ډیر ځایونو نه د دې د کسبانو برخورد سره خري. اما ستونزه بدون شک ستونزه شته چې هغه تعمیر پر رابطه باندې هم دا تعمیر گنجایش ده دغه عمر مریضان لپاره نه لري، او ان حال کې شپېته بستر د دې ولایت لپاره کافي نه دي. دا یو لوی او پر نفوسه ولایت دی، کم نفوس او احصایه چې موږ په مرکزي احصایه کې لرو او یا رسمي احصایه دي اعلانې، د هغې نه دوه چنده دوه نیم چنده لوړ نفوس دلته موجود دی. خو متاسفانه چې په دې هېواد کې سر شماری نشته ده، یا نفوس شماری نشته چې هغه واقعي ارقام پیدا شي. نو په دې کې زموږ د مرکزي حکومت سره په خاص ډول د ساتنې وزارت سره کار کوو تر څو وکولو شو دغه روغتون موږ شپېته بسترونه له اقله یو نیم سل بسترو ته لږ الور کړو. کله چې دا لوړ کړي ټول خدمات هم لوړېږي، یعنی ډاکټر او دوا ټول شیان نیول کېږي او په نظر کې نیول کېږي. سره دې هر ځل کې چې په مرکزي حکومت باندې دا ومنو چې دلته نفوس زیات دی او دغه
بله صاحب ډېر مننه والی صاحب سلامت اوسه. شغله عزیز مخکې تاسو دی واوریدون کې پیغام واوریدو چې له محبس څخه ټلیفون کړی ویل چې به سرنوشت په محبس کې بندي دی. یو بل اوریدون کې هم له پکتیکا څخه لیکلی وایي 15 کاله کېږي چې به محاکمه بندي یم، داسې ظلم مول کېږي. آیا واخنم داسې د ځینې کسان التشته چې بیل دي چې محکوم شي د محکمې لخوا بندیان دي؟
دا زنه وخت زنه ستوند استال ته چې زنه دوسی البته زنه کسان دي چې باندې خانه کې دي دا غوي دوسی رشته هم نسل کېږي په دې وخت په وی باندې چې شوې ده. حتی زه مونږ غوړې چې سره وکیلانو له تور غلې دي ما به شنو سره خبرې کړې دي دا غوي د ستوند نه ځان خبر کړی دی. حتی زنه داسې ما به شین دي چې په ډیرو عادي مسایلو باندې چې هغه په کلونو کلونو باندې په هغوی باندې قید خطرې دی. ځینې داسې مابوسین هم شته چې هغوی جرم ډېر سنګین خو بیا په هغوی باندې قید ډېر کم خطرې دی. وقته چې دغه ستونزې او دغه مشکلات مونږ په پکتیکا ولایت کې لرو.
بله صاحب سلامت اوسه. والی صاحب یو بل اوریدونکې ایمل بادشاه ځدران لیکلی دی و زموش په سیمه کې یو دنکی لیکلی وای زموش سیمه دنکی نمیشي و یو مکتب هم نه لرو او نه هم یو کلینیک لرو. حال داده چې و زموش په سیمه کې په زرګونو ماشومان همداسې به مکتب ګرځي او له تعلیم او علم محرومه پاتې دي. ولی صاحب شارق دوی ته تاسو څه وایست؟ متاسفانه ځینې اوریدون کې د خپلو سیمو نمونه هم سم نه لیکي. دوی دنکی لیکلی دي نو نه پوهېږم چې دنکی په کومه سیمه کې، آیا په پکتیکا کې داسې سیمه شته او که نشته؟
خپر صورت باندې کېدای شي چې د کوم کلي دغه یې نه وي. تاسو چې ما مخکې وضاحت در کړل او وکیل صاحب هم د هغې سره په ارقام درته وویلې، بدون د شکه چې په بعض ځایونو کې به ستونزې موجودې اوسي، خو لکه څنګه مې چې وویلې معارف وده کړې ده تر یو حده پورې، دا کافي نه ده. موږ به ټولو کورونو او کلو ته نه رسېدلي، او په خاص ډول په د کیفیت په برخه کې به لږ ستونزې موجودې اوسي چې هغه هم هغه عاملون او ولتونه یې ما وویلې چې هغه تدلونه دلته شتون نه لري، او یا په دغه دولتي امکانات چې زمونږ په اختیار کې دي د معاش او د امتیازاتو له قبله، یعنې دلته دوی د نورو ولایتونو نه نه دي راغلي او یا نه راځي. نو زما خواسته هغه خپله د پکتیکا ولسونه ته ده، لکه مخکې مې چې وویلې چې مونږ تېره میاشت کې فارغین درلودل او د فارغینو باندې مې غږ وکړ چې راشئ د خپل ولس لپاره د خپلو خلکو لپاره د کیفیت د لوړولو په خاطر باندې معارف ته راشي او په معارف کې دندې ترسره کړي، او دا چې په هره ساحه کې اوسي. نو کېدای شي چې بعضې منطقو کې ستونزې موجودې اوسي، بدون د شکه دا ټولې ستونزې نه حل شوي دي او نه به ورته
د په زیر اتونکو کې یعنی داسې د پایتکې کېدو خو هلې ځلې روانې دي او هلې ځلې کوو تر څو وکولی شو چې یو متوازن معرف هم د کیفیت لحاظه او په خاص ډول د کیفیت لحاظه رامادین ته کړو او پکتیکاوال بدون د شکه چې یو مثبت تغییر چې او بدلون چې د پکتیکا په ولسونو کې راغلی دی خوشبختانه چې دا سوالونه هم مطرح کېږي چې قابل د قدر دی نسبت نورو کلو ته چې هر ولسوالۍ ته زه سفر کوم د ولسونو سره ګورم او ولسونه ولایت مقام ته مراجعه کوي په هر وخت او په هر زمان کې د دې لومړۍ غوښتنه د معارف په برخه کې ده چې د معارف ستونزې راته حل کړي او د معارف په برخه کې دوی غوښتنې دي یعنې هغه غوښتنې دي چې څو کاله وړاندې په پکتیکا کې به خلک دې ته حاضر نه وو چې خپل اولادونه مکتب ته ورکړي او بالاخره په دومره برخه کې د دولت سره د معارف په برخه کې ملاتړ وشي خو خوشبختانه چې دغه ذهنیت کاملا تغییر کړی دی مثبت بدلون پکې راغلی دی ستاینه دی او انشاءالله د دې په ملاتړ سره حکومت سره به موږ د مرکزي حکومت په خاصه توجه چې همیشه ته غوښتنه کوو موږ به وکولی شو چې په راتلونکي کې یو ښه معارف دلته رامادن ته کړو.
ډېره زیاته مننه. اوس هم اورېدونکو ته نوبت ورکوو چې د ټلیفون له لارې راسره دی. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
واحد مرکز شرن جوڑی مرکز شرن کی مجھے خبر سوئی چی دا پو شخصی زمکہ کی جوڑی گی آیا دا رکھتیا دا او کنا دا او غکس و شخپل آغو لری کوالا لری او بل خبر دا چې دا اربکیان چې دا ډیر خلک څنګه لدی چې دوی پښتنې نه کوي هر کلی کې هر صحنه کې دوی خلکو ته غم جوړ کړی پیسې ترې نه وړي په ځمکه کې وړي کې دي او بېرته دوی را وکاږي بیا وایي وایي دا تاسو یخی دی له کوره خلک راباسي او بس پیسې دي ځینې وړي دی چې ډېر خلک څنګ دي دا پښتنې لرل والي صاحب
صحیح ډېره مننه بل اورېدونکی هم لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو مہربانی
کوئی
صاحب
مہربانی کوئی صاحب
متاسفانه چې ټلیفون وقت شو خیر پر حال یو بل اوریدون کې غلام غوث له کندهار لیکلی دی وای دی پکتیکا دی سرحدي ولسوالۍ امنیت ولې نه سمیږي خیر یو اوریدون کې بل هم دی ټلیفون له لارې لرو بیا میلمنو ته نوبت ورکوم مهرباني کوئ صاحب
دما پښتنه دا د محترم والي صاحب څخه چې په دغه تیرو وختو کې دلته د ولسي جرګې وکیلانو په خپل سر باندې باج ولسوالان مقرر کړی دی پر اټلنټ کې والي صاحب چې موږ پښتنه دا چې دوی په اړه باندې به دوی اقدام کوي
صحیح ډېره زیاته مننه کور ودان له ټولو اوریدونکو منندوی ولی صاحب لومړی له تاسو څخه پوښتنه شوې ده د پوهنتون په ارتباط چې وایي آیا په شخصي ځمکه کې جوړیږي
مسله یاده شول تاسو معلومه ده چې پکتیکا کې پوهنتون نوې جوړ شوی دی او تیره د یو دورې موږ فارغین څخه کال ورتل مشخص تعمیرات روسه پورې نه لري نن تاسو دې وښایي چې وزارت اصلاحات علي توانېدل ده چې د بودیجی په پیدا کولو سره تعمیرات ته جوړ کو او د تعمیراتو په خاطر باندې ځمکې ته ضرورت دی دولتي شخصي ځمکې کې نه بلکې د دې لپاره مو دولتي ځمکې په نظر کې نیولې ده مرکزی حکومت هم د ځمکې اغاز کې او اندازه لګل ده چې هغه د اراضي د مستقل ادارې لخوا نه د تحصیلات علي وزارت ته انتقال شي او ان شاء الله چې په د مود ژوند په ختمېدو سره چې کله ساختماني کارونه ته زمينه برابرېږي په پانتون ودانې باندې به هم کار تل شي دا د شخصي چاز مکان نه بلکې دولتي ځمکه ده بل یو ورور دا چې پښتو د محلي پولیس پر اړه ته باندې زبر بیا دا تکرار وایم چې هر هغه ورور چې د محلي پولیسو نه مشکل لري او یا ورسره ستونزه لري په مستقیم ډول د موږ سره تماس ونیسي او دا غکلي او کور
او د علاقه نوم دی واخلي چې موږ وکول شو د هغه منطقي او د علاقه د مسؤلین سره خبرې وکړو او بل اخر د غستون سره حل کو دا به د ولایتي د هري سره دوی همکاري وشي او د خپل ور سره به همکاري وشي چې خدای نه خواسته د غسي افراد او اشخاص چې موجود وشي چې موږ ولست ضروري د کده محلي پولیس د دې خاطر به نشي چې ولست کې امر او ثبات او سول رمضان ته کې چې ته د ستوندې اجازه نو په سقيم ډول دی مون تر په ګوت کې او بل اخر دغه د حل د سبا لار وته او دغه مخنیوي به وکړو سره دی ول سوال د امنیت خبره او سوال چې بدون شک چې لکه مخکې چې ول سوچ د شمالي او جنوبي وزیرستان سره لوی پولا چې 350 کیلومتر دا د په دواړو خواو کې متاسفانه دشمن ډیر فعال دي تاسو مونږ چې بوله شمالي او جنوبي وزیرستان کې ته حالت دی او دا غیر شوم په اسانه طریقه باندې دی خواته د غرونو فاصله دي د دې مساتر کول یا بندول به مشکل او سخت کار وسی دشمن ته براتر کوي خو خوشبختانه چې موږ یو سرحدي ولسوالۍ هم د دشمن په لاس کې په کلي ډول باندې نه ده اما په نسبي لحاظ باندې به دشمن پکې تر یو حده پورې زیات فعال وسی او دشمن ته ولسونو قومونو غفلتونکو جواب ورکړ شوی دی لکه د واځ خوا ولسوالۍ کې چې یو ځوان نشته وړاندې د سخت تهدید سره مخامخ وا دو دو راپورونه برابر رسیدل خو زموږ ولس او زموږ متیز حکومت ته په میدانه دفاع کوي دا دوستانو پښتنه وکړه چې د ولسی جرګې او تعداد وکیل صاحبانو او یا نورو کمزور واټو چې ورته اشاره کوي چې دلته په ولسوالانو مقرر شوی دی دا ولسوالان بدون شک چې په تیره دوره کې مقرر دي او د تیره دورې نه راپاتې ولسوالان دي او د ولسوالانو پر اړتیا باندې هم موږ خپل ارزیابي شروع کړی دا د ارزیابي په نتیجه کې به وګورو هغه ولسوالان چې بی کفایت دي او یا د ولس سره هیڅ اړیکې په صلاح باندې نه لري او ولس ورسره ستونزې لري خدا به په کل کې وګورو دا نو په تاسو معلومه چې په ولسوالۍ کې په زرګونو خلک ځلم کې په زرګونو کې یو دوه درې تی ناراضي وو چې دا دې معنی نه لري اما که په زیاته کچه باندې موږ پوه شو چې ولسونه او مشران او قومونه زمونږ د ولسوال نه ناراضي دي او د بې کفایت دي بدون شکه دلته هیڅ نه وه په زور او فشار کوم وخت چې زه راغلی ما نه دی احساس کړی او که احساس کوم هم چندان ورته غاړه نه ږدم او دې ټول پرې باندې پوهېږي چې په ما باندې د دې زور او فشار تاثیرات نه لري او تر اوسه پورې فضل د خدای چې دغسې غوښتنې هم زمانه په ډېری کې نه دي شوي چې د ولسوالانو په رابطه باندې او نور د چا په فرمایش باندې تر اوسه پورې ولسوال مقرر کړی دی او نیم ولسوالۍ کې موږ ولسوالان کمبود درلودل وظایف یې پرېښي وو هغه ولسوالۍ پیشنهاد کړي دي مرکز ته او امیدوار یم چې منظوریانې راشي او په خپلو دندو باندې وظایف ترسره کړي
ډېره زیاته مننه ښاغلی عزیز یو اوریدونکي نجیب الله پوښتنه کړې ده وای د پکتیکا ډېر خلک په کومو دندو بوخت دي منظور یې درته چې کاروبار یې څه دی
مننه یو خبره ده لکه څنګه چې غزنې ځوانان لږ مخکې ترې کوم غزنې ځوانان خلک شکایت کوي چې مقصد زمونږ په کلی کې زمونږ په باندې کې هلته مکتب نشته پکتیکا ولایت ننس واحدونه لري چې او پنځه غیر رسمي واحدونه دي چې ټولې څلور ویشت واحد هغه راځي ولسوالۍ راځي نو د پکتیکا ولسوالۍ نسبت د پکتیا نه د غزنی نه د خوست نه د لوګر نه یعنی زیات دی هلته ولسوالۍ زیاتې دي د نفوس په لحاظه تقریبا یو میلیون نه زیات کسان په پکتیکا کې ژوند کوي نو هغه مکتبونه لکه څنګه چې ما مخکې درته اشاره وکړه چې 312 مکتب موږ په پکتیکا کې لرو هغه کفایت نه کوي د مثال په توګه باندې لکه څنګه جناب ولی صاحب خبره وکړه چې موږ د څو میاشتې مخکې د شپږ نوي اووه نوي محصلین د فانتون اپریزین درلودل چې هغه د هغوی دپاره د کار زمینه مساعد کول د هغوی دپاره د دندو پیدا کول ولې سي په خپل د یو خلکو سره د هغو محصلین سره ځوانانو سره د تعهد وکړه او ورته وویل چې زمونږ دروازې تاسو په مخ کې خلاصې دي تاسو راشي چې موږ تاسو لپاره دنده پیدا کړو د دې د راتګ سره تقریبا 400 کسان په دولتي ادارو کې استخدام شول خو اما یو خبره دغه ده چې موږ اوس پیل نه بیا هم شاید مشکل به ډیر زیات ولرو ځنه دا څنګه دي چې دغه 312 مکتبونه کفایت نه کوي په کار ده چې باید مکتبونه نور زیات مرکزی دولت هم د خواهش ده تقاضا ده چې باید د پکتیکا ولایت ته توجه وکړي د پانتون په حساب باندې موږ زراعت او تعلیم او تربیه برخه لرو، فقره دلته مونږ د اقتصاد برخه نه لرو، ژورنالیزم نه لرو، شریعت نه لرو، حقوق نه لرو، ادبیات نه لرو، انجینری برخه نه لرو، زمینشناسی برخه نه لرو، وترنری طب دغه 15 مونږ په پکتیکا کې نه لرو. زمونږ د مرکزی دولت نه دغه خواهش او تقاضا ده چې دغه خلکو دلته د پکتیکا ته باید توجه وشي، ځکه لکه د نورو ولایتونو کې پانتونونه شته، مکمل مجهز پانتونونه دي، یعنی ټولې برخې پکې فعال دي. اما بدبختانه په پکتیکا کې اوس پیل نه مونږ دغه ستونزې لرو، دغه مشکلات لرو. او د پکتیکا خلک، پکتیکا په خپله زراعتي ولایت ته او اکثر ځوانان، یعنی اکثر خلک په زراعت بوخت دي، او پیل ځوانان او د غزوانان بیروزګار ګرځي. د هغوی لپاره هم بار بار د هغوی تقاضا، د هغوی خواهش د ولایتي شورا نه، د ولایت مقام نه، دوی د خواهش ته چې باید د هغوی لپاره د کار زمینه مسئله شي. یعنی په اکثر ځوانان بیروزګار دي پکتیکا ولایت کې. او بل خبره دغه ده چې د غزنې خلک، دغه د کلي خلک، دوی هغه لري ګیله لري د محلي پولیسونه،
بله
همدارنګه نورې ستونزې لري. یعنی هر وخت په دوی هر مشکل سره مخامخ شي. نو د دوی له زما د خواهش ته چې ولایتي شورا ته، د ولایت مقام ته، قومندانۍ ته هغه وخت سره باید دوی هغوی په جریان کې واچوي، تر څو چې د ستونزې دغه مشکل مخه ونیول شي. او که دوی په خپله ولایتي شورا په جریان کې نه اچوي، یا د ولایت مقام په جریان کې نه اچوي، یا قومندانۍ په جریان کې نه اچوي، نو طبعا دغه ستونزې به په زیاتېدو بل طرف ته ولاړ شي. که دغه درې هغه په جریان کې واچول شي، انشاءالله د دوی اواز به هغه تر هغه ځایه پورې به چې کوم پرې مربوط ته اداره ده، تر هغه ځایه پورې مونږ د دوی اواز به ورسو، د مشکلات نه به انشاءالله خلاص کړو.
ډېره زیاته مننه کور ودان. سلامت اوسې قدرمن اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. په دې پروګرام کې په پکتیکا خبرې کوو. د پکتیکا والی ښاغلی امین الله شارق او د ولایتي شورا استازی عزیز زموږ میلمانه دي. اوس هم یو اوریدونکی لرو، مهرباني کوئ.
هلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اسمت سروان چې افزار سمې الله خلیجي سندریم د پکتیا ولایت د سمخیر څخه تاسو سلامونه وړاندې کوم. ګران تاسو هم کار راسي
سلامت
همدارنګ د پکتیا ولی شپتا خپل زمارې پکتیا ولایت په واره کې ده. څومره پکتیا ولایت کې د دې مدرسې په اړه دي بس خپل خبره پکتیا ولایت کې ده. هم یو څه حاجی ولایت دې پاکستان څخه سره مونږ چې کرا ورونه او پاکستان ته ساتل دي. آیا په دې اړه پاکستان ته تاسو پکلا
پوښتنه کړې ده چې پاکستان هلته تاسیسات جوړوي، تاسو چارواکي څه کوئ؟ پر حال یو بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، مهرباني کوئ، له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم. نصیب الله ما پکتیا ولایت زرمت ولسوالی ناریکه کیم.
مهربانی کوی
سروان صاحب.
مهربانی صاحب.
بله
ستاسو خبری اورو.
یو پیشنهاد کوم از پکتیا ولایت لوړپور چارواکو څخه زرمت ولسوالی کې د څو شپې کېږي چې عملیات روان دي، په بامو باندې د ځواکونه ولاړ دي او بامونه جنګیږي. موږ دا غوښتنه کوو چې د عملیات
موږ خو ویل دي چې د پکتیکا په باره کې خبرې کوو، نه دي په پکتیا. د پکتیا په اړه مو په ورستیو کې پروګرام درلود او په هغه وخت کې هم د زرمت په ارتباط خبري وشوه او ډیرو خلکو غوښتنه درلوده چې ولې په زرمت کې عملیات نه کیږي. له یوې خوا شکایت کوي چې ولې عملیات نه کیږي، او له بلې خوا چې عملیات کیږي بیا هم شکایت لري. پر حال ډیر مننه والی صاحب. شاغلی تندر ته ستاسو ځواب څه دی، خصوصا د دې برمل ولسوالۍ په ارتباط؟
برمل سوالی تا سمعلوم ده چیز منگه یو سرحالی ولی سوالی ده و یو رسمی
بندرگاه چې د شکین په نامه ده هم هلته موقعیت لري. بدون شک په دې سرحد کې تاسو مولو چې ډیورن په کرښه باندې کله ناکله ستونزې را پیدا کیږي او د ستونزې دفع لپاره په هماغه وخت او په زمان کې جواب ورکړل شوی دی او جواب ورکول کیږي او په دې وروستیو کې دغسې خاصه بېلګه نه لیدل کیږي چې هغه د پولي اخوا ته ځواکونو دې خوا ته د کوم تجاوز او یا د کوم حرکتونو تحرکات لیدل شوي اوسي او دلته زمونږ سرحدي پولیس پراتی دي هم د پولیس ساتلو په خاطر باندې او هم د دشمن تحرکات څاري او هم د همسایه هیواد خاص ته اوس د فلحال لپاره نه لیدل کیږي او قوتونه هملته شتون لري انشاءالله چې د هر ولیستې نه چې د انج نه د افغانستان امنیتي قوتونو په خاص ډول په اول قدم کې سرحدي قوتونو دفاع کوي ولس مطمئن اوسي او ولس هم د خلکو سره ملاتړ دی که چېرته هیڅ قوتونه زمونږ نه وي خپله ولسي ځواکونه یعنی ولس هلته شته دی چې همیشه سرحدونه ساتلي دي همیشه دا هیواد ساتلی دی په میړانه ساتلی دی او بیا د هم ساتي دوی ډاډمن اوسي. یو پوښتنه یو بل دوست مخکې کړی غواړم چې هغې ته یو جواب نه کوم د محبس نه کړی وه چې په محبس کې ډېره موده کېږي بندیان ته رسیدګي نه شي کېدلی دا یو ډېره مهمه خبره ده. زما د ماموریت په دور کې چې په محبس کې کوم تغیرات یا د بندیان دپاره کوم تغیرات ما راوستل هغه په لومړي قدم کې دلته محبس په یو حویلۍ کې چې هغه کرایي حویلۍ وه چې هېڅ انساني ژوند پکې واقع نه و هغې باندې مې کوشش وکړ چې دې دپاره یو داسې معیاري ځای چې هغه د قوانینو او د اصولو او د بشر د معیارات سره برابر اوسي هغه مې ورته جوړ کړل. فقط یوه میاشت وړاندې مو ټول محبوسین هغه ته را انتقال کړه چې هم په امنیتي لحاظ باندې مونږ مسؤول شو او هم په د محبسانو د محبوسین لپاره د ښه ژوند زمینه هلته برابره شوله او دوه درې ځلې مې ځینې لیدنه وکړله. په نوي محبس کې مې هم دې سره شلو د مخکې ملاقات درلود د هر یوه وختنه مې په لویه غونډه کې ټول یو ځای سره ټول کړي وو په محبس کې خبرې ورسره وکړې. هغوی مهمه ستونزه دا وه چې د دې دوسیې رښتیا چې اطلاعي محکمې حکم کړی وو او د استیناف محکمې لا حکم نه و کړی. بدون شکه چې زمونږ په محاکمو کې یوه ستونزه موجوده وه چې دا ستونزه د سترې محکمې په ډېرو ځانو برخه کې وه په خاص ډول په پکتیکا کې هم وه چې زمونږ د استناد محکمې نصاب نو پوره رئیس نه درلود او دریا رئیس په راتګ سره د هلو ځلو په نتیجه کې چې په ستره محکمه کې ډېر زیات تغیرات راغلل دلته هم تغیر راغی. قاضي صاحب فقط لس ورځې کېږي چې راغلی دی. پرون یې ماته ګزارش راکړ چې 50 تنه د هغه محبوسینو دوسیې چې محبس پراته دي او وختو چې دویمه محکمه ته حکم وکړي ما ته حکم وکړ د چا ته مو د اطلاعي محکمې حکم تایید کړ چا ته مو رد کړ څوک مو په فیصله باندې برعت ورته ورکړ هغه محبوسین ته اعلان شوی دی او یو چې دي یعنی روزانه د 5-6 نفر دوسیې چېرل کېږي او حکم پرې کېږي او که چېرته د دویمه محکمې حکم دوی نه مني د قانون په اساس دوی کولی شي چې ستر محکمې ته بیا معارسي او هلته د دوسیې د درېیم ځل لپاره هم بررسي شي. یعنی دا دوی ته یو ډاډ ورکوم یو اطمینان ورکوم نه تنه محبوسین ته بلکې نور هغه دوسیې هم چې د استنافو محکمه کې موجودې اوسې وي د یوې هفتې په جریان کې دغه دوسیې فیصله شوي دي او نورې دوسیې هم انشاءالله د یوې میاشتې نه کمتر وخت به هغه دوسیې چې د میز په سر باندې یا په الماریانو کې سر په سر باندې پرتې وي هغې باندې به حکم وشي او سترې محکمې ته به واستول شي.
بله صاحب ډېره مننه. ښاغلی عزیز دوی سمیع الله حلیمی تندر دی مدرسو په ارتباط هم معلومات غوښتل. په پکتیکا کې دینی مدرسې فعاله دي او کوي تاسو ته معلومات شته چې څومره دینی مدرسې هلته شته؟
مونږ پکتیکا کې د پکتیکا ولایت کې 15 دینی مدرسې لرو. د 15 دینی مدرسې مختلف ولسوالیو کې د ټولې دغه دینی مدرسې فعالې دي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. کور ودان قدر منوردونکو تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام اوري. په دې خبرونه کې په پکتیکا خبرې کوو. د خبرونې په دې وروستي شیبو کې د پکتیکا یو قومي مشر حاجي صاحب نظرګل هم را سره ملګری شو. حاجي صاحب نظرګل تاسو ته مرکلی وایم که تاسو لنډ ووایاست چې په دې پکتیکا خلک کومې ستونزې لري، عمده ستونزې یې څه دي؟
زما په خپل وار سره د تاسې د رادیو کارکونکو ته او خپل وطنوالو ته او خاص ور د پکتیکا والو ته سلامونه وایم.
دموږ د پکتیکاوالو ستونزې مخکې به البته به وې د امنیت ستونزې به یو څه وې، خو اوس فعلا د امنیت ستونزه د پکتیکاوالو حل شوې دي او پکتیکاوال غواړي چې له مرکزي دولت څخه په هر وخت کې په مجموع کې زموږ هره اداره چې ده دا کوشش یې کړی ده چې پکتیکا خلکو لپاره یې د تعلیم اسانتیاوې برابرې زراعت پیسه کې کار کړی ده او مې د سړکو پیسه کې کار کړی ده او مې د امنیت پیسه کې
په کومه برخه کې کار نه ده کړی.
د مرکزي دولت کار په زموږ پکتیکا ولایت کې د سړکو پیسه کې ګوره تقریبا یو سړک رشرنې تر خیرکوټه پورې پوخ لرو چې کیلومتره ده او بل سړک باندې تیل هم کار چې کوم شروع ده له ارګون طرف ته هغه دا څوارلسو کلو کې دغه وار ده چې اوس یې کار شروع کړی ده. موږ ستونزې لرو د سړکو پیسه کې مې ستونزې لرو او د تعلیم کټګوره لکه مجموع د افغانستان په ټولو ولایتو کې له پخوا څخه تعلیم کچه په نورستان او پکتیکا کې البته ډېره کمه وه، اوس دغه ستونزه هم د الکیدات لور باندې ده. موږ نوره غوښتنه مو له مرکزي دولت څخه دا ده چې موږ ولایت ته نور هم توجه د او دلته به خبرې دا چې د مرکزي دولت ته رسېږي دلته امنیت نشته او نه شوای کولی موسسات د تعلیم پیسه کې یا دولتي خلک هلته کار وکړي. دلته په هر حصه کې کولای شي کار بخش کې تعلیم بخش کې څوک کار کوي د سړکو په دامې
سړکونو په ارتباط به لوالي صاحب څخه وپوښتو. تاسو ویل چې د سړکونو په برخه کې په پکتیکا کې کم کار شوی دی، البته پکتیکا ډېر پراخ او لوی ولایت هم دی، غرنی هم دی، سړکونه پکې یو څه اسانه کار هم نه دی. والي صاحب ستاسو نظر څه دی؟
ډېر زیات امکانات وو پکتیکا ته په دغه برخه کې کمه توجه شوې ده. دانو راګرځي د تیر حکومت مشرتابه ته او د دې ولایت هغه مسؤلینو ته چې دوی څنګه نه وي توانېدلي چې په دغه ولایت کې اقلا دغه سړکونو په هغه عامه سړکونو او مهمو سړکونو ته زیات توجه کړې وه. په دې وروستیو کې مو د یو غټه پروژه باندې چې د $50 million په خواوشا کې بودیجه ده او هغه سړک دی چې د سراوزین نیولې تر انګورو اډې پورې د شکینه پورې په سلا باندې دا سړک به مونږ قیر کوو او په دې سړک باندې په وروستیو وختو کې کار شروع شوی دی. خو د ژمي د موسم د رارسېدو سره تاسو معلومه ده چې کارونه لږ ځنډلي دي او د ژمي چې کله ختمیږي موسم برابرېږي کار به پې تیزیږي او دغه سړک ترانزیت سړک دی. د نورو سړکونو په رابطه باندې هم د فایدامې وزارت سره خبرې کړي دي. د فایدامې وزارت ته معلومه ده چې په ټوله برخه کې د افغانستان بودیجه په خاص ډول انکشافي بودیجه په نړیوالو مرستو ولاړه ده. نړیوالو مرستې کړي دي خو د نړیوالو مرستو رارسېدو سره سم به انشاءالله دلته هغه حل قوي سړک چې زمونږ خیرکوټ او جانخیلو خوشامند وازه خو دا ول سوالین سره تړلی دي. په رابطه مو د مرکزی حکومت سره فایدامې وزارت سره خبرې کړي دي او امیدوارم چې فن او پیسې ته پیدا کو په سرکونو باندې کار
وکړي.
علي ځلې کو خو یو هغه عام مسله غواړم چې وای کوم ته شلاسه تل دي شو نه فل حال لپاره څه پلاس کې دې نه لرو او سرکونو مصارف کې زیات لور دي
ډېر زیاته مننه د پکتیکا والی ښاغلی امین الله شارق، د پکتیکا د ولایتي شورا استازی عزیز او قومي مشر حاجی نظرګل چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړو او د پکتیکا د اوسیدونکو او نور اوریدونکو پښتنو ته مو ځوابونه وویل. د ازلي رادیو خبرونه د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. د ماښام له اوو بجو وروسته په همدغه څپو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هم مه هېروئ.